سلامونه او ستوري مسی وخت د ماشام شپږ بجې سوی د مشال ډو په یو بل غړي کې مزه عبدالحق کړه کله کوم چې د روغ جوړ خوشاله بس دا خبري غړي دا او د سر رپورټون دا د پاکستان په قانوني پوځي امر پرویز مشرف نن په کراچي کې خاور ته وسپارل سو. د دې ترڅنګ په سیمه کې د ولسی پاڅون په نامه د امن لپاره چې کوم تحریکونه دي په دې اړه یو تجزیه درته لرو او د افغانستان سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو خو پایل لا خبر نه کوو. سرټکی د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی خو د اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبای وزیر نه ورغلی. په پښتون قامي اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو اعلان کړی چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمېر 15,000 څخه اوښتی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی خو د اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبای وزیر نه ورغلی. دا له هغه وروسته ده چې پرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمیر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعا کولو انکار وکړ. د پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو نورو ګوندونو مشرف ته آئین ماتونکي او یو شمیر کسانو په وژنه تورن وباله. د جمهوري اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد د سینټ له غونډې وروسته مشال ډیډو ته وویل
سنډا پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دل تر چا د پاره دعا یو اعزاز دی او دا یو داسې سړی ته نه دی ورکول په کار چې هغه 2000 د آئین باندې شبخون والی آئین قتل کړی. هغه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د قتل وارتګرۍ بازار ګرم کړو.
پرویز مشرف د فروری په 15 تروژدې ناروغي وروسته د 9 کلونو په عمر کې په دوبۍ کې مرسته هغه مړی تیر شپه په یو ځانګړي الوتکې کراچي ته وړل شو او هلته نن خاور ته وسپارل شو. په پښتون قامي اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو پریکړه کړې چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قامي اتحاد غړو دا اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړی. د عوام نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبای جنرال سیکرټري سردار حسین بابک پر دې مهال وویل چې د لړۍ لومړی احتجاجي غونډه به د فروری پر 15 د سوات په کابل کې کېږي. پښتون قامي اتحاد تر دې لمخه د 2022 کال د نومبر په 4 د صوبای په انبار سیمه کې د پښتون امن مارچ په نوم اړون او لوی جلسه کړې وه. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ کړي، د بدامنۍ هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې او د جبري لادرکۍ او د طالبانو د بیا راتلو مخه دي ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 3 په پېښور کې د اپیکس کمیټې غونډې ته وویل چې د ترګري د مخنیوي لپاره به له صوبایي حکومتونو سره په شریکه کار کوي. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو رابلل لی ټول ګوندیزه غونډه تر نامعلومه محمودي ځنډه ولیده. د خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 10 په ټویټر لیکلی دي. نوموړي لیکلی چې یاد غونډه له دې کبله ځنډول شوې چې وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 10 په بیړني سفر ترکیه ته ځي چې له هغې واده سره پر راغلي زلزله غمرازي وکړي. مریم اورنګزیب زیاته کړه چې د ټول ګوندیزې غونډې بله نټبه له اتحادي ګوندونو سره تر سلام مشورې وروسته اعلانوي. د یادونې وړ ده چې دا غونډه د لومړۍ د فروری پر 10 اعلان شوې وه خو بیا د فروری 9 ته وځنډول شوه. د بیپولو خبریالانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشي کړي. د ټولنې د غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړ. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نوڅوي او بندي سوی دی. د سازمان په وینا بهبودی له هغه 2 ورځې وروسته طالبان نیولې چې د سفر په نس افغانستان ته لاړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اور سه خبر دا چې په ترکیه او شام کې دراغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. د زورور زلزلې پرون سهار وختي راغلي چې د دواړو هیوادونو یو شمیر سیمې لړزولي. چارواکو خبرداري ورکړي چې د مړو شمیر به په حیرانوونکي توګه لوړ سي. هغه ځکه چې په ټوله سیمه کې له نړېدلو ودانیو څخه د ژوندي پاتې کسانو د ایستلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو مرستندوی ډلې ترکیه او شام ته لیږلي خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او تر زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړۍ نورو ودانیو د خلکو د رایسلو چارې ټکنې کړي دي. بلخوا د زلزلې له کبله لسګونه زره بې کوره سوي کسان د شپې مهال له یخنۍ سره مخامخ ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډوري په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان پخوانی فوجي امیر نن جنرال پرویز مشرف نن په کراچي کې خاورته وسپارل سو. هغه ته عدالت د آئین ماتولو په وجه د 500 سزا اورولې. پرون چې کله د سینټ چیرمن د هغه د مغفرت لپاره د دوه اعلان وکړ نو سینټر مشتاق احمد او نورو یې مخالفت وکړ. ولی
سینټ آف پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دلته چا د پاره دعا دا یو یو اعزاز دی. داسې سړی ته نه دی ورکول پکار چې هغه دوه زره د آئین قتل کړي.
د پېښور پولیس لانس جماعت د برید پر ضد ولسی پاڅون او تحریک انصاف جلا جلا مظاهره کړي او جمعیت اسلامي بیا سبا په دې اړه مارچ اعلان کړي. درې واړه امن غواړي خو بیا مظاهره ولې جلا کوي؟
تحریک انصاف دا غواړي او صرف دې لپاره کوي چې دې دوباره حکومت کې دراتلو نه اسار کړي. ولسی پاڅون وګوري په نخه باندې بل څوک دي. جماعت اسلامي دې غواړي چې ولس ځان ته متوجه کړي.
او نن د پښتو شاعر لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د لسم تلین دی. د هغه د شاعري موضوع پرڅ را څرخېده.
خواري کښې طبقې لپاره هغه شاعري کړې وه. مثلا دیر ته تللی و د دیر نواب کورې کتلی و نو وی چې میخې منم چې د نواب صاحب دی دې کې خبرې کول توان د چا دی؟ د غریب ګجر انسان د چا دی؟
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی. جنرال پرویز مشرف پر پاکستان 9 کاله واکمنی کړې وه او په او بیا اوربندې د نواشر په وخت کې د آئین ماتولو کیس جوړ شو او په هغه کې عدالت وده ته د 500 سزا ورکړه. هغه په دوبۍ کې وو او په دوبۍ کې مړ شو چې اوس یې مړی پاکستان ته رسول شوی او هم هلته نن د جنازې لمونځ وسو چې پکې مهمو سیاسي ګوندونو شرکت نه و کړی. د جنازې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز علي مورغلی وو. نیاز تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ تاسو راته وایاست ستاسو جنازې ته ورغاست څه مو ولیدو؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. کومنګ اوریدونکو ته ووایو نو جنرال پرویز مشرف چې 9 کاله په پاکستان کې د ولس مشر او د پاکستان د فوج مشر هم پاتې شوی. پرون نابلس چې هغه په دوبۍ کې مړو پرون په یو ځانګړي تیاره کې هغه کراچۍ ته راوړو او نن 2 بجې د پاکستان په وخت چې کم دی په کراچۍ کې په منیر کیمپ کې دننه چې هلته چوڼۍ ده الته دغه د جنازې منځ ده شو. خو مهمه خبره دا و چې په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي چې په سن کې د هغوی حکومت هم دی د هغوی وزیرانو یا د سن وزیرالا یا نورو غړو ګډون ونه کړو. ورسره سره د مسلم لیگ نن د طرفه صرف امیر مقام د هغه په جنازه کې ګډون کړی. خو امیر مقام دغه سره په خوا دغه په ګوند کې هم او خپل دغه سره یو ذاتی ملګری او تعلق نور د مسلم لیگ ګوند په طرفه هم یا کم وزیر چې کم دی په دې جنازه کې یا دغه په هدیره کې سپارلو په وخت چې کم دی شرکت نه دی کړی ګډون نه دی کړی. البته په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت چې کم مشر دی خالد مقبول صدیقي بیا چې دغه مصطفی کمال او فاروق ستار چې کم دی هغوی ګډون کړی دی. دغه سی ورسره د تحریک انصاف چې خوانه د سن کم گورنر عمران اسماعیل فواد چودھری چې د تاسو وزیر هغه هم د اسلام آباد نه دی د پر راغلی او هغه هم د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. خو عام خلکو تعال ته د ټول اجازه نه و. البته په ملیر کې چې دننه چې کم خلکو هغه راغلی دی هغه الته د جنازې منځ کړی دی. اوس لکه شبوړان دی هغه په کراچۍ کې بشاره فیصل باندې چې کم فوجي حدیره ده الته خاور ته وسپارل شو. کاکل سیم
نیاز خان تاسو خبره وکړه چې دی داسې ښکاري لکه فواد چودري یو وخت کې کله جنرال مشرف په واک کې نو فواد چودري له سر ملګری و. لکه تاسو ولې که اوس په تیرې کې انصاف کې دی او بیا ورسره امیر مقام چې دا وخت په مسلم لیگ نون کې دی خو هغه وخت د جنرال مشرف سر ملګری و نو دا هغه ټول د داسې ښکاري چې دا ملګری ورغلی دی او سیاسي پارټیانو د دغه تنه دی ورغلی. تاسو په سیاسي پارټیانو نو کله پیپلز پارټي چې دلته واکمنه ده لاغو سر خبري کړي یا له مسلم لیگ نو سر خبري کړي چې دوی د نور تک وجه څه شولې ده؟
په دې اړه چې موږ د پاکستان پیپلز پارټي چې پسند کې دلته واکمن هم د داغوي صوبای وزیر چې د محنت کشو یا د مزدور وزیر دی سید غنی مخکې د اطلاعات وزیر هم پاتې شه دغه سره موږ خبرې وکړو نو هغه یوازې دونه وویل چې موږ د پرویز مشرف چې کومې پالیسیانې وي یا چې هغه په دې ملک کوم آئین مات کړی نو موږ د هغې خلاف وو. پخوا به موږ د هغې چا کله ژوند دی نو موږ به د هغې په ښکاره مخالفت کوو خبرې به کولې. خو په دې وخت کې هغه اوس مړ شوی دی نو زه دا نه غواړم چې د هغې په اړه نور څه ووایم. خو صرف دومره وویل چې موږ دا نه غوښته چې دغه د جنازې په منځ کې چې کوم دی شرکت وکړو. امیر مقام سر چې زمونږ خبرې وشي نو هغه وی چې زه زما د پرویز مشرف سره خپل د کورنۍ او د یو ښه تعلق وو زه د هغوی په ګوند کې هم پاتې شوی وم. نو پرون ابله چې خبر شوم نو ما په دې باندې ډیر خپه شوم او ځکه هم کراچۍ ته راغلم چې دلته زما نور سرکاري هم سکارونه هغه مې وکړه. نن مې دا غوډه جنازې په منځ کې چې کوم دې ګډون وکړه هم دغه سې کومنګ وګورو نو د فواد چودري چې پرویز مشرف سره خط تعلق یا عمران اسماعیل دغه غو ور سره خط تعلق په خوا پاتې شوی نو هغه په دې کې ګډون کړی دی. دا متحده قومونو چې کله هم پرویز مشرف په واکه نو متحده قومونو پسند کی نه صرف حکومت بلکې په مرکز کې هم دا غوي وزیران او هغه ته دلته ډېر ګټه ورکړي وا فکر چې کومه د دولس مای واقع شوی و چې تر اوسه په عدالتونو کې روانه ده چې دا غي اتوپیا په متحده قومي موومنت او د هغه وخت پرویز مشرف چې کوم حکومت او پاغي باندې لګي چې په دې خار کې واوی کسان چې کوم دې امر شوی او چې پاغي کې زیات تر چې کوم دې پښتانه نو دا غي فشار دلته د بلوچستان کوم د بشوي دي یا په اسلام آباد یا په خیبر پختونخوا په سیمو کې چې کوم عملیات شوی دي یا عین خلاف ورزي شوی د ټول نغټ کار څخه دا چې نواز شریف حکومت چې نسکور شو نو دې ته دا سیاسي خلک چې کوم دي هغه په خپله نظر نه کوي هغه د دین وړاندې هم به په ښکار ډول په کوم دي د مخالفت کړی دي کار کوي.
ډیر مننه نیاز خان ستاسو په دې اړه باندې را سره خبرې وکړې. تاسو ته شروز غواړم او اوسم په دې موضوع کې پاتې کیږو. هغه داسې د پاکستان په پارلمان کې بیا د جنرال پرویز مشرف لپاره د مخبرت په دوا باندې لانجه رامنځته شوې ده. تېر ورځ لومړی په سینټ او وروسته په قومي اسمبلی کې د غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په شمول ځینو نورو ګوندونو د مشرف لپاره له رسمي دوا کولو انکار وکړی او هغه د آئین ماتونکو او د یو شمېر کسانو په وژنه تورن وبللی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید په دې اړه رپورټ رالېږلی چې د پاکستان په سینټ کې له پرونی بحث پیلېږي.
مسٹر چیئرمین میں ترکی اور شام اور دوسرے ممالک میں جو زلزلہ آئے اس کے لیے دعا کروں گا, پرویز مشرف کے لیے نہیں کروں گا. میری صرف اتنی میں نے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب
دا بحث دا فروری پش پیغام دا سینٹ پر غنڈہ کے حل ترامخ کے شو کلا چھ دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد تاو ویل چھ شام اور ترکی کے دا زلزلے دلاسا او پرویز مشرف دا مرگ لپارا دعا وکڑی. نو سینیٹر مشتاق احمد لا مشرف لپارا دعا نه انکار وکړو او په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي سینیټرانو احتجاج وکړو او ناره یې ووهلې. په دې اړه چې مشال ریډیو د سینیټر مشتاق احمد نه پوښتنه وکړه چې تاسو داسې ولې وکړل نو د ویل
سینیټر پاکستان د عوامو نماینده ایوان دی او دلته چا د پاره دعا دا یو آنر دی یو اعزاز دی او دا یو داسې سړی ته نه دی ورکول په کار چې هغه دوه زره د آئین باندې شبخون والی آئینه قتل کړی. هغه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د قتل وارتګرۍ بازار ګرم کړو او وری لګولې چې تر اوسه پورې هغه نه لمبي خېږي.
د سینټ غونډې نه وروسته د مشرف لپاره د بخشش دعا باندې په قومي اسمبلی غونډې کې هم تکرار وشو. د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې مشرف پاکستان په تباهي راوستلې دي او د دې لایق نه دی چې د دې لپاره په پارلیمان کې دعا وشي. محسن داوړ مشال ریډیو سره پلا خبره سده سے زیادہ کړه
او په جواب شو ته چې مثال الله هو رضا تای ته یو سړی د عدالت نه تزوب ته ملاو دو عدالت کنوکټ کړای دا او دمر په ویلی دی عدالت څخه چې راځي مثال خپل ژوند دونه نه رغلو نو د مرګ نه بعد به ته دی د سکیم ډډ باډي دی هغه به اوس لکه وای په دی چوک کیم کیم چرواکی او کچر د موجوده حکومت سټیټ پروتوکول ورکړو نو تاریخ په دا خالق چې سکس کیا مثال په داشین والدی دا بیچاره معاف نه کو مشره په داسه کاس چې مثال قتل عام کړای دا مثال د وطن ته یې ورولای دا.
خبریال عبدالله مومند چې د پارلیمان غونډې کوریج لپاره تللی وو هغه مشال ریډیو ته وویل چې نن د مشرف نه په پارلیمان کې د یو فوجي امر په هیڅ ډېر د نفرت اظهار وشو.
همیشه پاکستان کې دا روایت دی په نېشنل اسمبلی کې او په سینټ کې چې کله هم یو سیاستدان مړ شي یا داسې مړ شي د هغې دپاره دعا کېږي. مشرف یو ډکټیټر وو, آئین یې مات کړو, خو یو پالیټیشن وو, هغه چې ارنګ وو په یونیفارم کې وکړو. دغه روایت مطابق پی ټی آی او باپ او نور یو کوم واړه جماعتونه د هغوی دا کوشش وکړو چې د مشرف د معافرت د پاره دی دعا وشي په اجلاس کې. هغه من سینټر مشتاق او پیپلز پارټي او نون لیگ او عوامي نیشنل پارټي او یو قسم له مزاحمت وکړو غوي وچرا کم کس چې د وزیر د پاکستان آئین مات کړی دی او د پاکستان آئین یې سسپند کړی دی په دې ملک کې یو جمهوریت نظام غورځولې او مارشل الله لګولې ده. هغه د پاره دعا چې ده هغه په دې ایوان کې نه دی کول پکار او هغه من لګ هنګامه په اجلاس کې جوړ شو.
یاد دوي چې جنرال مشرف د 1300 کالونو راهس پسی پا ناروغی اخت شوی او او دا فروری پا پینزما پا دوبایی که یو امریکایی روختون که مر شو او دا دا جسدی پاکستان خار کراچی تا پا خصوصی الوتکا که راوڑی ده او نن بای کراچی که خورتا وسپاری. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا خبرونی پا اجدو کی با دا اجمل خٹک دا دیالسن تلین پاڑا ریپورٹ تو ولرو دا افغانستان پاڑا ریپورٹس تا او دا دی ترسنگ دا غوشی وچی غوشی چی دلان دی غوش ارتوائی پا دیال باندیم یو ریپورٹس تا او دا سپورٹس هم یو دو ریپورٹونا لرو دا با ارست وی خو یو بلی موضوع تو زو غدا سی پشتون کامی اتحاد پریکر کردی چی دا فروری پر پنزبستم با دا سوات پا کبل کی دا امن لپارا یو والوی جلسه کوي. د سیاسی گندونی دی اتحاد دا اعلان پرون د پیشور پا باچا خان مرکز کی توریوی غندی ارست وکر دا وندی کوربا عوام نیشنل گوند یو مشر سردار حسین بابک مشالی ډوټول چې د کابل د جلسې مقصد د پاکستان پر حکومت ټینګار کول دي چې د وسلوالو خلاف دي به توپیره عملیات وسی. په دې اړه نور حال د خبريال غلام غوث پر ریپورت کې اورو.
په باچا خان مرکز پیښور کې په عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او نور ګوندونو او غیر سیاسي تنظیمونو باندې مشتمل پښتون قومي اتحاد د پروري په شپږمه نیټه په غونډه کې په پښتونخوا او بلوچستان کې په خراب شوي امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر او د پښتون قومي اتحاد کنوینر سردار حسین بابک په خبري کانفرنس کې وویل چې د پېښور په پولیس لاین کې دننه حمله ښایي چې ترګرۍ او بدامنۍ یو وبایي شکل اختیار کړی دی. هغه وویل چې په دې وجه دوی د دې په ضد د نورو ولسي پاسونونو پلان جوړ کړی او د پښتون قومي اتحاد د سوري لاندې لومړی پاسون به د سوات په کابل کې ترسره کیږي.
په 15 تاریخ باندې به په کابل ګراوند کې یو ډېر عظیم شان او تاریخي ولسي امن پاسون به کیږي. دا که د سکولونو طالب علمان دي، که د کالجونو طالب علمان دي، که د مدرسو بچی دي، که جوماتونه دي، که حجرې دي، که بازارونه دي، هر شوبه هر شوبه دا په کې ګډون کوي. او دا چې کومه بدامنی دلته روانه ده، د دې نه د راوتو دپاره، د دې بدامنۍ ختمولو دپاره به د هر پښتون حجرې ته ځو او په یو ډېر لوی تعداد کې. دا به یو تاریخي ولسي امن پاسون انشاءالله. دار کور نه بجلس راوزی او په دغه کې ومنګ شرکت کو ان شاء الله.
د نېشنل پارټي پښتونخوا وحدت صوبایي مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کابل امن پاسون رستو دوی په پېښور کې د مارچ په 21 نیټه د یو لوی امن سیمینار پلان هم ترتیب کړی دی.
ولی بای کابل سواد کې کستا سو یاد وی ریډو مولا کابل نه چې دی د دهشتگردی ابتدا کړی وو سوات دا سوات یې نیولی وو. نو هغه ته به جواب دی سمبولیک دهشتگرد چې د سوات خلک کابل کې راغونډ شوي دي او پښتونخوا خلک په کابل کې کام راغونډ شوي دي او دا دهشتگردی نه غواړي او امن غواړي. او یوویشتم مارچ باندې نوروز ورځمنی هغه ورځ یو سمینار پېښور کې پختون کو می اتحاد ایک دی چې پختانه پوهان چې کا صوبے کی وی او ڈایاسپورا وی هغه راضی او دلته با خپل مقاله وی.
یاد دی وی چې د پېښور په پولیس لاین کې د بمی برید وروسته د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د وفاقي حکومت او خیبر پښتونخوا صوبې د شریکو هڅو د لارې د امن باوري کولو ډاډګیرنه ورکړې شوې وه. خو ملتپاله ګوندونه او تنظیمونه مطمئن نه دي او دوی د بدامنۍ په ضد د احتجاجونو لاره خپله کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو واوریدل چې په دې اړه باندې به جلوسونه او احتجاجونه وي او وار له مخه د پېښور د پولیس لاینس په جماعت کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان تحریک انصاف د فروری په 3 د پښتون ژغورنې غورځنګ او بیلابیل سیاسي ګوندونو ګډ د پېښور ولسي پاسون په نامه د فروری په 4 احتجاجونه وکړل. د راز جمع اسلامي سبا په پېښور کې د امن مارچ اعلان کړی دی. پښتانه دا ده چې دا ټول سیاسي ګوندونه او پښتون ژغورنې غورځنګ د نامنۍ ترګري ضد مظاهرې کوي او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. نو بیا ټول په ګډه احتجاجونه ولې نه کوي. پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په خپل ریپورت کې د پښتني ځواب لټولو هڅه کړې ده.
د پېښور په پولیس لاین کې د بمی چاودنې وروسته په پېښور کې د فبرورۍ په څلورمه نیټه د ولسی پاسون د سوري لاندې تر ټولو لویه احتجاجي مظاهره شوې وه چې پکې د عوامي نېشنل ون، پښتون ژغورني غورزنګ، ملي جمهوري غورزنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په رنګ د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو پلویانو او سیاستوالو ګډون کړی و. د بدامنۍ په ضد د پېښور ولسی پاسون د احتجاج نه وړاندې بیا پاکستان تحریک انصاف هم په پېښور کې د رواني بدامنۍ په ضد د فبرورۍ په درېیم نیټه یو احتجاجي مظاهره کړې وه او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د فبرورۍ په اتم نیټه د پېښور بمی برید په ضد د امن مارچ تابع کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې ټول ګوندونه او تنظیمونه امن غواړي، نو بیا ولې په شریکه دوی د پېښور پولیس لاین چاودنی په ضد په شریکه یو امن مارچ ولې ونه کړو؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
د دې دروازو د ریزونه چې کم د دې موجوده حالاتو په حق لوانی بیل بیل دي. که تاسو وګورئ طریق انصاف په دې ټول معاملې کې دا غواړي چې دا خبره د خلکو تر پخکاره کې چې دا کومه بدامنی روانه ده، چې دا سره روان دي، نو دا ارسه سوکې لګیا دي او صرف دې د پاره کې چې دې دوباره حکومت کې دراتلو نه اثر کړي. د دې په مقابله کې چې تاسو کله د منظور پښتین او د عوامي نېشنل پارټي او د نورو چکم جماعتونو د ولسی پاسون وګوري، نو د هغې په نخه باندې بل څوک دي او هغې د هغې په حق لباندې بلې نارې لري. د دې دواړو نه بدل که تاسو بیا د جماعت اسلامي د امن مارچ ته ګورئ، نو دا امن مارچ دوی ته پته هم ده چې په دې وخت کې ولس ټولو کې زیات څه غواړي، هغه دا غواړي چې بس امن دې راشي. د هغې شاته د هغې مقصد نیخ په نیغه داسې ښکاري چې ولس ځان ته متوجه کړي.
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي ځینې ګوندونه د احتجاجونو نه سیاسي اهداف ترلاسه کول غواړي، نو ځکه دوی بیل بیل احتجاجونه ترسره کوي.
هر پارټی خپل خپل سیاسي سکورینګ کوي. د پاکستان تحریک انصاف خو د وړاندې نه د طالبانو حمایت هم کړی، اوس هم هغوی دا نه وایي چې دا کار طالبانو کړی دی یا ترهګرو کړی دی. هغوی خو په حکومت باندې د حکومت نااهلي او دغه شان چې کوم د پوځ سره د هغوی اختلاف راغلی دی، نو هغوی خو هغه استعمالوي. د جماعت اسلامي خبره شو، نو جماعت اسلامي که تاسو وګورئ نو جماعت اسلامي د افغان جنگ کې غټ فریقو او هغوی د افغان جنگ حمایت کړو او د نور ګوندونو کاغه عوامي نېشنل پارټي دا کاغه نور د نوغي دا وای دا ټول سپ دې خبره متفق دي چې دا سمره ګند او فساد دی، نو دا د افغان جنگ د وجه دی. نو په دې وجه جماعت اسلامي خو د ترهګرۍ دا چې موسنی ترهګرۍ د دې مخالفت کوي، خو هغه هغه سیزونه پټي او هغه وای چې هغه زمونږ غس کلیم سیو.
خو بلې خواته په پښتون قومي اتحاد کې شامل ملتپاله ګوندونه او تنظیمونه هڅه کوي چې د بدامنۍ په ضد ټول ګوندونه او تنظیمونه رایوزې کړي او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره پښتون قومي اتحاد د فبرورۍ په 15مه نیټه د سوات په کابل کې د ولسی پاسون په نوم د یو لوی احتجاج اعلان هم کړی دی. په پښتون قومي اتحاد کې د شامل ګوند مزدور کسان پارټي یو مشر او د پښتون قومي اتحاد ویان عادل محمود مشال ریډیو ته وویل چې د کابل د ولسی پاسون لپاره به په پښتونخوا کې فعال ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکوي او هڅه به کوي چې ټول ولس د بدامنۍ په ضد یو موټی شي.
اصل کې د پښتنو بنیادي چې کوم مسله ده هغه د امن ده. زمونږ د وطن چې کوم اقتصاد په ترهګرۍ باندې ولاړ دی، موږ دا کوشش کوو چې دا د مترقی اقتصاد اړخ ته لاړ شي.
په عین حال کې په پاکستان کې مرکزی حکومت هم هڅه کوي چې د رواني بدامنۍ په ضد ټول سیاسي ګوندونه یو موټی کړي او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف یو ټولګوندیز غونډه هم رابللې ده چې پکې په پارلماني سیاست کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي ګوندونو ته د ګډون کولو بلنې ورکړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پی خور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے
هم د شبیر جان رپورٹ بو سو او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا پراتو چوکي د زمینی ټاکون لپاره د نوماندی د کاغذونو جمع کولو عمل پرونه راځي پیل سوی د انتخاباتو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې کاندیدان کولای سي د فروری تر اتمې پورې یعنی تر سبا پورې خپل کاغذونه جمع کړي تر دې مخکې کمیشن اعلان کړی چې قومي اسمبلی پر دې درې دیرش چوکي به د مارچ پر شپاړسم زمینی ټاکنې کېږي چې پکې اته چوکي د خیبر پښتونخوا دي په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په رپورٹ کې
دا نامزدگی کاغذونو عمل د شپږم فروری نه تر اتم فروری پورې به دوام لري د زمینی ټاکنو عمل پیل شو الیکشن کمیشن نیټه هم اعلان کړې خو آیا واکمن ګوند یا مخالف پاکستان تحریک انصاف دې زمینی ټاکنو ته چمتو دي او برخه به اخلي او کنه په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خیبر پښتونخوا کې ویان او په خوانی د صوبایي سملې غړي اختیار ولی وای چې دوی د پارټي غړي په مکمل توګه چمتو دي خو دوی مرکز کې د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پاکستان ډیموکراټیک موومنټ اتحاد کی دی اور دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان چیزا ہم پر کبوکڑا ندیبہ حغشان کوی
کافی حلقو باندی پرون زمونگا دی بابت کی میٹنگ مشو نا میر مقام سے پس ادارت کی دا صوبی طول مشران کشران وقت شیو نو پا طول حلقو باندی امیدوارانو تا اوی رجی تاسو خپل زان تیار ساتی کو آخری فیصلہ پا دا مولانا فضل الرحمان سے بھی چونکہ اگر دا پی ڈی ایم مشر دے اور چیزا اگر سا فیصلہ بھی منگو پاگی بانیا منوان عمل کو
خود پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دریج دری چھ ملکی حالات دا دے جوگانے دی چٹاکنے وکلی شی نو دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈالی پا خیبر پختونخوا کے ویان جلی جان وائی دوی ٹاکنوں کے دبرخا نہ اخستلو پریکلا کڑے دا خو بیا ہم حتمی پریکلا با پی ڈی ایم کے شامل جمعتونا او ددے مشران پگڑا کبی
موجودہ حالاتو کے چکلا ملکی او کرائسس کے مبتلا دے او بیا صوبہ کے زمونگا امن و امان صورتحال چ دے نو مونگ دا سوچ کو چ آیا زمونگا دا صوبہ یا زمونگا ملک دا دو دا تری او سلور الیکشن کولو جوگا دے لگا کرونو روپو خرچ دے دے باندے نو لگا سوچ سمجھ سرا تحسی کور بکار دی ملک کم طرف تا روان دے او مونگ کم طرف تا بوزو اس پی ڈی ایم بدے باندے اخپل رائے دے مخ کی ور کرے ہو کہ مونگ بدے پی ڈی ایم زدام لاندے زمین تخبات کو حصہ نہ آلو
خو مخالف گن پاکستان تحریک انصاف وائی دی با پدغ زمین ٹاکنو کے مکمل برخا خلی دا چہ ہم ددی پر استفا گانو دغه چوکی خالی شوی نو ول بیا زمینی ٹاکنو کے اس برخا خلی دی وائی چہ مرکز کے مخالف ہڈل سوکے تر لس کولو او بیا سارون کی انگران حکومت کے ہم آواز لپارا دی دا پریک ٹکڑے دا پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومی اسمبلی غړی اقبال افریدی په دې باب لوای
موږ لکه د سوکی خو پریخي په یو نظریه باندې چې موږ لکه په ملک کې عام انتخابات غوښتل وو دا منګی چې حدن لور سیدا وو دا د امپورټډ حکومت چې په عمل کې تبعی راخستې دا موږ سره بو سره په اسمبلی کې چې کوم د نگران حکومت سیټ اپ جوړیږي دا غا پوزیشن لیډر دا شلولو د پاره به ان شاء الله بده کې به موږ برپوري ساخلو
نو وړي په موجوده مرکزی حکومت دا تور هم لګاو چې دی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې پسوبایي او بیا مرکز کې د امر ټاکنو لپاره دا اوازې خوروي چې حالات ناسم دي او ټاکنې نشي کولې نو سرنګ بیا زمینی ټاکنو لپاره هر څه ټیک دي تیر کال 2022 اپریل میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف یو سل درې ویشتو د قومي اسمبلی غړو اجتماعي استفاګانې په دې ورکړې چې ردي حکومت یې بغیر قانوني توګه لری کړی دی بلکې پاکستان تحریک انصاف استفاګان واپس اخیستلو لپاره اوس خواص کړی دی او دې لپاره عدالت ته هم تللی دی د پاکستان الیکشن کمیشن په 20 جنوري اعلان کړی چې په درې درشو قومي اسمبلی سوکو باندې به پاش پاړسم مرچ زمینی ټاکنې کیږي چې په کې اته په خیبر پښتونخوا کې دي دغه اته سوکې په سوات هریپور سوابه ضلع خیبر نوخار ډیر اسماعیل خان او کواټ کې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
تاسو مشال ریډیو خبری گڑی اوری او په دوه نیمای کې به د افغانستان پاړه او د اجمل خټک د تلین پاړه د لاندې د غوښتي پاړه یو ریپورت او سره د سپورتس خبرونه هم لرو، خو اوس شپږنیمې بجې سوي دي. خبرونه لنډیز راوړو. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچۍ په ملي کیمپ کې سوی، خو د سند وزیر اعلی په ګډون هیڅ صوبایي وزیر پکې نه و. د لغ وروسته د چپرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا کومې اسمبلی په غونډه کې یو شمېر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعا کولو انکار وکړ. پرویز مشرف د فروری په 15مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته په دوبۍ کې مړ. په پښتون قومي اتحاد کې شریک وي مدطالو ګوندونو پریکړه کړې چې د بدامنۍ او ترګري عزت بعد د خیبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قومي اتحاد غړو د اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو رابلل ټوله ګوندي زغونډه تر نامعلوم موجودې پورې ځنډولې ده. د خبرو د اطلاعاتو او خبرونې وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 10مه پر ټویټر لیکلې ده. دا غونډه لومړی د فروری په 10مه اعلان شوې وه، خو بیا د فروری 9مې ته ځنډول شوې ده. د بې پولي خبریالانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او تلیدي شرکتونو د طالبان له حکومت غوښتي چې د افغان اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشي کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې کړې. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي د بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمېر تر 15000 اوښتې دي. دا ضرور زلزله پرون سهار وختي راغله چې د دواړو هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې. چارواکو خبردار ورکړي چې د مړو شمېر به په حیرانوونکي توګه لوړ شي، هغه ځکه چې د دوی په وینا په ټوله سیمه کې له نړېدلو ودانۍ څخه د ژوندي پاتې کسانو د هیڅلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونه مرستندوی ډله ترکیه او شام ته لیږلي، خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړېدلو ودانیو د خلکو د رایستلو چارې ټکنۍ کړي. تاسو مشال ریډوري او دوه مینیمای تراغلو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د بیپولو ډاکټرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د یو خو د بیپولو خبریالانو سازمان د خبریال په بندي کې دوه باندې اندېښنه ښودلې ده او له طالبانو غوښتي چې هغه خلاص کړي. خو بلې خواته بیا د بیپولو ډاکټران نو بیا ټولنه ده او بخښي د مخکې خبر د بیپولو سازمان د خبریالانو سازمانو او دغه اوس د بیپولو ډاکټرانو ټولنه ده چې وایي په افغانستان کې د بیوزلۍ د طالبان لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم له کبله افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې پرون د یوې وروستۍ سروې په اساس رپورټ کړی چې په سلو کې 88 افغانان ورته ویلي چې تیر کال یې د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکټرانو ته مراجعه نه ده کړې. د طالبان حکومت دا رپورټ رد کړی دی. په اړه به نور تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
په هغه راپور کې چې د بې پولي ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف بیګا خپور کړ، ویل سوي چې غیر فعال روغتیایي سیستم، پراخه بېوزلي او پر ښځو زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي عوامل دي. په راپور کې له پالیسي جوړونکو، مرستندویانو او چارواکو غوښتنه شوې چې د ولسوالیو په سطحه د اساسي روغتیایي خدماتو د پراخولو پر هڅو تمرکز وکړي څو روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی یقیني سي. راپور زیاتوي چې نړیوال لوبغاړي دي هم هغه مسایل حل کړي چې د افغانستان اقتصادي بحران پراخوي. ښځو ته باید اجازه ورکړل سي چې د زده کړو او کار فرصتونه ترلاسه کړي څو د خپل ځان او خپلو کورنیو عواید زیات کړي. او دا خبره چې د ټول افغانستان په کچه په کافي شمیر ښځینه روغتیا پالانې په کار وګمارل سي باید یقیني سي څو په دې برخه کې اړتیاو ته ځواب وویل سي. د بیپولي ډاکټرانو په راپور کې راغلي چې اوس مهال د افغانستان د لرو پرتو سیمو خلک که څه هم د سفر پیسې نه لري او پور اخیستو ته اړ وځي، خو په یوه ښه کیفیت لرونکي روغتیایي مرکز کې د علاج لپاره اوږده واټنونه وهي. په راپور کې راغلي چې په سلو کې 95 افغانان وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې حتی د خوړو لپاره کافي پیسې نه درلودې ځکه خلک وزګار دي، تنخواګانې ځای پر ځای ولاړې دي، خو د اړتیا وړ خوړو به ورځ په ورځ اوچتېږي. هغه هم په داس حال کې چې د افغانستان اقتصاد د نړیوالو بندیزونو له کبله په دوامدار ډول زیانمن شوی او د افغانستان د مرکزی بانک 1 میلیارد ډالر شتمنی کنګل شوې ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د ام اس اف راپور رد کړ. د دې وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان بیګاله ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د راپور موندنو ته مشخصه اشاره وکړي وویل
د چې بدبختانه ځینې ادارات هغه د حقیقت څخه لري او بې اساسه د شواهدو څخه پرته ځینې څرګندونې کوي او وایي چې روغتیایي سکتور کې خدای نخواسته ستونزې موجودې دي، هم دلته روغتیایي سیستم چې دا لا کمزوری شوی ده، دغه خبرې د حقیقت څخه لري دي او بې اساسه دي. الحمدلله په تیر یو کال کې څومره پرمختګونه چې شوي دي هیوادوالو ته ښه معلوم دي چې دلته په روغتیایي خدماتو کې څومره معیاري بدلون راغلی ده، څومره پرمختګ شوی ده، روغتیایي مراکز جوړ شوي.
خو ام اس اف په خپل راپور کې د هرات په حوزوي روغتون کې د بې پولې ډاکټرانو د یوې روغتیا پالې هدیې له قوله وایي چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو لپاره لازمي شیدې نسي برابرولی او دوی ویني چې میندې د خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو چې یوازې اووه یا اته میاشتې عمر لري په شیرچوشکونو کې د شیدو پر ځای چای اچوي. د ام اس اف راپور وایي چې دا یو ډیر خطرناک کار دی. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله له ډیرو منفي تګلارو کار اخلي. ام اس اف د خپلې یوې وروستۍ سروې پر اساس وایي چې په سلو کې اته اتیا پښتو څو کسانو ورته ویلي چې تیر کال یې د اقتصادي ستونزو له کبله پرېکړه کړې چې ډاکټر ته به مراجعه نه کوي. د ام اس اف د راپور له مخې دا د یو مخکې کال پرتله په سلو کې 14.3 زیاتوالی شي. د ام اس اف راپور کې همدارز راغلي چې په ځینو روغتیایي مرکزونو کې چې دغه خیریه مؤسسې ملاتړ کوي د ټولو ډاکټرانو په تیره د نسایي ډاکټرانو د خالي بستونو ډکول ستونزمن سوي دي. په راپور کې پوښتنه سوي چې که ښځو ته د تعلیم اجازه ورنکړل سي نو د ډاکټرانو، قابلو او نرسانو نوی نسل به له کومه سي. په راپور کې د ام اس اف د افغانستان د عمومي مشر فیلیپ ریبیرو له قوله راغلي چې دی وایي هغه هیلې چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره به د روغتیایي خدماتو په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ سي د نویو خنډونو او ویرو له کبله نه هیلې سوي دي. ریبیرو وایي شایي اوس به افغانان روغتونونو ته د تګ پر مهال له لږو امنیتي خطرونو سره مخامخېږي، خو شک نسته چې دا کار اوس د نیستۍ له کبله د دوی لپاره نور هم ستونزمن سوی دی.
تاسو ریپورت اوریدئ. اوس هم یو بل ریپورت ته راځو. شکردرا د خیبر پښتونخوا کوهاټ ضلع داسې یو سیمه ده چې پکې تیل او ګیس پیدا کیږي او د دې سیمې اوسیدونکي د بجلی د کمښت شکایت کوي. دوی په څلورو ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی لري، نوره نوي چې لوجې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شکردرې اوسیدونکي هم دا راز وایي په سیمه کې داسې خلک هم چې پنځه کاله وړاندې ورته د بجلی ستنې یا کمبې لګېدلې وي خو لا هم ورته تارونه نه دي لغزول شوي. مشال ریډیو خبریال په دې اړه په کوهاټ کې د بجلی له چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه شو. البته له دې وړاندې دغه ډول پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې په ټول هیواد کې د بجلی کمښت او لوډ شیډنګ کیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا تیل او ګیس تولیدي سیمې شکردرې ځایي خلک وایي د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. څلور ویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی وي، ولې د هغې ولټیج هم دومره کم وي چې د هغوی ضرورت پرې نه پوره کیږي. نیز بدر چې د شکردرې اوسیدونکی دی د فروری په شپږمه یې مشال ریډیو ته ویلي داسې هم کیږي چې بجلی یې ټوله ټوله ورځ نه وي خو د اړونده محکمې چارواکي ورپسې زرګونه روپۍ بیلونه ورولېږي.
چدا موږ پاکستان کې مطلب چې سپیشل لیست کیو اور بل دار جیب کې موسم دا 8000 روپے جمع کوم
دم رتی دا بجلی وی جی استری چې بلګه بندي جی استری سره
موږ دا خپل مشران ته پیغام دا چې موږ مشران بکلا زیات رځي کوار کې پته کې پولیس میکنه کې سرویس کوم کوار کې بالکل 24 ګنټه کې چالو 5 ګنټه نه وی شکرداري کې یو ګنټه فکس دا ټول مشران لیلار دي اوس بیگا چرار د نه درغلی.
د نری بندي محمد زرداد ویلی د دوی د سیمې خلک د بجلی ګنټ مشتون زو سره مخامخ دي. 15 کال وړاندې ورته د بجلی کمبې لګیدلې خو ترونه یې ورته نه دی غزولي. په غوښتنو ستړي شو خو چا یې هم غږ نه دی اوریدلې.
کمبې لګیدلې 15 کال پهلا چې د نن کومې منډرو وای دي نون لیگ والا یا پی ټی آی پیپل پالټای والا چې موږ ته صدا کارو کو دا کو نو زدا وای چې پهلا موږ ته کمبو کې کم سه کم ترونه خو اچوي هغه کمبی زنه کې سره شتانه ده چې کومې دی په هغه کې ترونه نه لګیدلې 5 6 سال شو چې موږ اوس انتظار کوو.
شبیر الرحمن شکردره کې د گاډو د اډې مشري کوي. دا وای یوازې بجلی نه بلکې د سیمې خلک د ډیرو اسانتیاونه محروم دي. بجلی اوبه او ګیس د دوی ضرورت ته خو هر ضرورت د نشټ برابر دي، بل خو اگرنی او د خوراکي توکو کموخت خو خلک نور هم په عذاب کړي.
نه بجلی شته، نه کمبی شته، نه اوبه شته، نه سپتال شته، نه غړی شته، نه دوړه شته، نه چینی شته، هر څه نشته.
شکردره د لچي تحصیل سیمه ده، کومه چې د تیل او ګیس تولید لپاره یادیږي. ځایي خلکو تر مخه د تیل او ګیس په شکل هیواد ته د عربونو روپو ګټه ورکوي، خو بیا هم د دې ځای خلک د ګڼ شمېر ستونزو ښکار شوي. بلخوا د بجلی اړوند چرواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، ولې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د بجلی نشوالي یا د کمښت ښکار دي او د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
په خیبر پښتونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې سوي. د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه نه څه ذهني فشار لاندې وي. دوی د خبرداری ورکړی چې که چیرې سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران هم داسې روان وي، نو نفسیاتي ناروغیو کې نوره اضافه هم کېدای سي. زموږ همکار ګلایاس پر دې موضوع د نفسیاتو پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري په 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداري په داسال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړې. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی کا بیوروکریٹ دی کا دغه دی اٹول سلیپنگ پلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوائی هم نشتا اور دونوں زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلسٹ دی، هغه کسان چې کوم دا مډل بزنس مین دی، هغه یو بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پر تله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز، هوپلسنس اند هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیاده مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رسټو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال وتی ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویان اخلي.
زیاتر عمده کیسټلو پام کوي او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب صدا دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الپرازولام شو، برمازی پام شو، بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره، لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه دغوی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی، که دی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا دسې خو مان خو ډیر زیات دی کنه. هر سړی یو غواړي چیس انجکشن او دا مرئی مرئی نو دا عزت زماکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیاده کېږي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه تراشي نو بیا ټول دغه سی سټل پرام یو دا شي نه یوز کېږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نوعیت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجي تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوې دي. تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهات او پاړې ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي، خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي، هغوی چیرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري. خلک عموماً دا داسې ګڼي چیرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټی وی باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدی شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چیرې تک سایکیټرس لاړ شي
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې 1 ارب خلک له بېلابېلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د لاندې پاړم ریپورت لرو، د سپورتس پاړم ریپورت لرو، خو اول به لاړ شو د اجمل خټک اتلین ته. نن د پښتو د نومیالي شاعر او ملت پال سیاستوال اجمل خټک د لسم تلین دی. نوموړی په 1925 کال کې پاکوړه کې زیږیدلی و. اجمل خټک د خپل مزاحمتي سیاست او شاعري په وجه ډېر ځلې زندان نیسوی هم دی. هغه د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ غړی او د نیشنل ګوند مرکزي مشر پاته سوی دی. اجمل خټک د 2010 کال فروری پر 10 مړ شو او پاکوړه خټکی خاور ته وسپارل شو. شانواز درگزی د نوموړي پر ژوند، سیاست، صحافت او شاعري رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راپولم.
اجمل خټک سره نږدې پاتې شوی سیاستدان او د قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک د فروری په 10 مشال رډیو ته وویل، اجمل خټک صحافت کړي، کوي سیاست کړي او کوي شاعري کړي ده. همیشه په کې د خواریکو د حقوقو غوښتنه کړي، د جاګیردارانو او د دغه طبقاتي نظام یې غندنه کړي وه.
په افغانستان کې به جرابتنې کې مونږ یو ځو تو سیاست، ادب او کلتور، فرهنګ او ډیرو خبرو باندې پوهېدو. دا هغه سیاستو چې د انګریز استعمار نه ازادۍ حاصلولو نه وروسته چې کله پاکستان جوړ شو او دلته کې غیر جمهوري قوتونو اقتدار لاس کې واخیستو، نو دلته د مزاحمت ضرورت و. خواریکښې طبقې لپاره شاعري کړې وه، مزدور کسان مثلا دیر ته تللی و، د دیر نواب کورې کتلی و، نو چې میخې منم چې د نواب صاحب دي دې کې خبرې کول توان د چا دی؟ ولې غریب ربا د غریب ګوجر انسان د چا دی؟
اجمل خټک د نوخار پاکوړي کې په کال 1925 کې د ستمبر په 15 زیږیدلی و. د خیبر پختونخوا د حکومت په ویبپاڼه د لیکلي شوي معلوماتو سره سم اولنی سیاست یې د انګریزانو ضد د خدایي خدمتګارانو په ملګرتیا کې شروع کړی و. د خدایي خدمتګارو مشر باچا خان سره یې دغه مبارزه مخ په وړاندې بوتله چې یو وخت هغه د سکول هم په دې وجه وویستل شو چې یعنې دی ولې د انګریزانو مخالفه دی. وروسته یې مزاحمتي شاعري ولې تر هغې وروسته یې د پېښور پوهنتون د ماسټرۍ ډیګري هم واخیسته. اجمل خټک ورستو د قوم پرستو ګوندونو د اتحاد نېشنل عوامي پارټي سره خپل سیاسي تړون هم ساتلو. اجمل خټک د شاعرۍ او د سیاست سره صحافت هم کړو. د پیښور د چاپیدونکو شهباز پونم د اورسپانې ایډیټر هم پاتې شو. صحافي روخان یوسف زیوای د اجمل خټک کالمونه او صحافت هم د محرومه طبقه د پاره او نن وخت هم فکرونه عملي شي، محرومه طبقه ممکنه ده ډیر اسوده حال شي.
اجمل صاحب خو ټول مزاحمت و، داغه که شاعری منګه ګورو، داغه که صحافت منګه ګورو، داغه که ژوند منګه ګورو، دا ویلم به کتاب د غیرت چغه هغه یو نسل پیدا کړی دی، یو نسل متاثر کړی دی او ځکه ورته بعض خلک چې کم دی نو لکه څنګه چې د کارل مارکس کتاب داس کیپیټال وی لیکيږي داغه د سرمایه، نو دغه رنګ د اجمل صاحب کتاب ته هم دغه کریډټ چې کم دی نو خلک ورکوي چې دا د پښتو داس کیپیټال و. دغه
اجمل خټک په کال 1903 کې چې د پنجاب په پینډۍ لیاقت باغ کې د ولی خان او د نورو سیاستدانانو په جلسه چې ډزې وشوې د دغه پیښې وروسته افغانستان ته جلا وطن شو. د اجمل خټک د زوی ایمل خټک پوینه چې د پخپله هغه وخت کالج ته روان شوی و. 1909 کې واپس پاکستان ته راغی او په 1909 کال کې د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. په 1909 کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر منتخب شو او په 1909 کې د سینټ غړی وټاکل شو. د 1909 پورې د دغه ګوند صدر و چې وروسته یې په 2000 کال کې د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف سره ملاقات شو. عوامي نېشنل پارټي ورته رکنیت ختم کړ او په 2002 کال کې یو وار بیا عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو. په 1 فروری 2010 وفات شو او په 8 فروری اکوړي کې خاورو ته وسپارل شو. ایمل خټک د فروری په مسهر مشال ریډیو ته وویل.
بابا پخپل شاعری کې یا پخپل سیاست کې کوم مسائلو طرف ته اشاره کړی دا یا کوم فلسفي یا نظری پیروي چې کړی دا نو هغه خو به موجوده وي، هغه به تر هغه پورې موجود وي چې تر څو پورې ظلم وي، تر څو پورې بے انصافی وي، تر څو پورې زیادې وي. نو او نن سبا خو اقتصادي وضع د خلکو دومره ورځ تر ورځ خرابېږي چې باید چې د دې مظلوم ولس او د دې مظلوم قوم او د دې زیارکښ د مسائلو تر سیاست وشي، باندې سیاست وشي، د پاره سیاست.
پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي مشال ریډیو ته وویل اجمل خټک د وفات څو ورځې وړاندې د هغله ورغلی هم هغه د کلی په وړو کې شان کور کې اوسېده، باوجود د دې چې په ډېرو غټو څوکیو پاتې شوی ځان او بچو له سرمایې نه جوړه کړي، د خپل شاعرۍ په شان خپل ژوند هم د خواري کښو په شان ساتلی و.
استول خلق دهغه دل ربا سندر وای اجمل چې بدزان سره جاله لکل کله د پښتو په ادب کې خور دی او د پښتو په سیاست کې خور دی. بل دا چې دی چې په کوم انداز باندې بے وس او بے کسه طبقه نمائندگی کوله نو هغه ډیر ساده عام فهم او الفاظ کوي چې غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي، دوی خو لزای جنتیان پیدا دي، زه هغه خوارو له جنتو ګټو څوک چې د مور د دوزخیان پیدا دي. نو د اجمل صاحب د شاعرۍ خاصیت دا دی چې یو خو صداقت پکې ډیر به حد دی، دویمه دا د ژبې ډیره ساده ده.
د ریپورټونو سره سم د اجمل خټک 19 کتابونه چاپ شوي چې دوه پکې د اردو ژبې ولې 15 په پښتو ژبه کې دي. په دغه کتابونو کې د شاعرۍ کتاب د غیرت چیغه تر دننه ډیره مشهوره ده، ولې تر دغه علاوه د وخت چیغه، ګولونه تکلونه او نثري کتاب د زه پاگل وم ډیر لوستل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د اروپا په ګډون د نړۍ په نورو سړو یا یخو سیمو کې خلک په ژمي کې وچه کړې غوښه خوري. دغه سیدود د پښتنو په یخو سیمو کې هم سره چې ورته لاندې ویل کېږي چې خلک پسونه یا ګډان تر کلونو پورې وساتي چې غوښه وکړي او بیا یې حلال کړي او وچه کړي. د مشال ریډیو همکار سمت شبنم د پښین له داسې یو کسر خبرې کړي چې د لاندې ګډان یا پسونه حلالوي او د ده د خبرو پر اساس یې رپورټ جوړ کړی.
لاندی د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمی باندې خوري. د افشین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندی د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول د واره حلال کړو بیا دا بڼو کې دا وړۍ زنوش کوو، دا وړۍ سیمې زنوش کولې بس بیا اور بل کړو، پر اور باندې دی کښېږدو بس په اور باندې والویو، پر اور باندې چې موږ دی کښېښوې بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سور کېږي بس هغه په چاړه چا باندې کرار کرار وو بس دی په خپله برابرېږي تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کړو بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي انجه پر اچوو انجهوو مالګه پر اچوو بس بیا پر مینه باندې اچو پر مینه سیمه واچو دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیاریږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورښتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وې، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زموږ د پلار او د نیکه د وخته سه یو ثقافت یې موږ یې کوو او دا پسونه چې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو، په غنمو یې ساتو، دا موږ مژو کو چاغې کو بس بیا لاندې کوو. د مني په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په 12 میاشت کې موږ دا حلالوو چې حلال مې کو بس بیا یې الویو ښه یې صفا کوو بس بیا پر مینې باندې اچوو بس بیا په ژمي باندې خورو. پخوا سی وو بازارونه لیرې وو، واورې کېدې، بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه څوکلی، بس د خپل لاندې به وکړو بیا به یې دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو، بازارو ته به لار نه کېده، واورې به یې، بارانونه به وو، خو بهرحال موږ د سم گزاره کیږي. واورې ماورې کله وسې لارې بندې سي بس موږ دا ورته خورو، کله کله میلمانه راسي بس و میلمانه ته ورپخو وخوري.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ورباندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. اغه د لاندې پاړه صدا سوای
د لاندې غوخې دغه په مونږ ډیر زیات خو لګیدا، ولې ډیر وخت شو د مونږ نه خوړلې تا زنګ مل مستوب کو او دا غي مونږ له ډیر زیاته مزه راکړه. پوخا به مشرانو دغه کو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي. د دې نه مونږ ډېره زیاته مزه واغسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی یې خوري. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ میاشتې په روسیې کې د شلو ورځو لوبو په یوه لړۍ کې سیالي سره وکړي. د دې لړۍ دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو دواړو خواوې تایید کړي چې دا لړۍ به د افغانستان په کوربتوب په متحده عرب اماراتو کې کیږي. رپورټ درته وړاندې کوو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شل اووریزو لوبو د لړۍ خبره بالاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د دې لوبو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر عبدالله جان پکتانی بیګا آزادۍ راډیو ته ویل چې دا لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې پلان شوې ده.
له پاکستان سره د درې شل اوریزو نړیوال لوبو د ترسره کولو په اړه به ووایم چې د پاکستان له کرکټ بورډ سره د نیټو د مشخصولو په اړه خبرې روانې دي. هیله شته چې په مارچ میاشت کې به افغانستان د یاد هیواد کوربتوب وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې لړۍ غوښتنه د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وروسته له هغه وکړه چې د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیزونو له اعلان وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شویو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د استرالیا له اعلان وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف متحده عربي اماراتو ته ولاړ او هلته د پاکستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د کرکټ بورډونو له چارواکو سره وکتل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له افغانستان سره د استرالیا پر ځای درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. خو پاکستان هغه مهال وویل چې د یو ورځنۍ لوبو پر ځای د شل اووریزو لوبو پر لړۍ غور کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی هم پرون تایید کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ به د مارچ میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو ښاغلی سیټی هم دقیقه نیټه په ډاګه نه کړه.
له دې رپورټ سره د خبرونې وروستۍ شیبو ته راغلي یو، او د خبرونې په وروستۍ شیبو کې به د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچۍ په ملیر کینټ کې سوی، خو د سند د اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبایي وزیر یا د ګوندونو مهمو مشرانو ګډون نه دی کړی. دا لغه وروسته د چپرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمېر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعاګانو کولو انکار وکړ. پرویز مشرف د فروج په 15مه تر اوږدې ناروغي وروسته د 9 کلن په عمر کې په دوبۍ کې مړ شو. هغه ته د پاکستان عدالت د 5 سزا اورولې ده. په پښتون قامي اتحاد کې شریکو ملت پالو ګوندونو فیصله کړې چې د بدامنۍ او ترغري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بلادو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قامي اتحاد غړو د اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د قدرې غونډې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو راوړل سوي ټول ګوندیزه غونډه تر نامعلومه مودي پورې ځنډولې ده. دا خبره د اطلاعاتو خپرونې وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 8مه په ټویټر لیکلې ده. نوموړي ویلي چې دا یاده غونډه له دې کبله ځنډول سوي چې وزیر اعظم شاه بچر د فروری په 8مه په بیړني سفر ترکیې ته ځي چې لا غوي واسره پر راغلي زلزله خبرانځي وکړي. د بیپولو خبریالانو سازمان او د فرانس 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهلودي له بنده خوشي کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې کړې. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي بهلودي نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندې شوی. د سازمان په وینا بهلودي له هغه دوه ورځې وروسته طالبانو نیولی چې د سفر په نیت افغانستان ته لاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمېر تر 5000 اوښته دي. دا زورور زلزله پرون سهار وختي راغله چې د دواړو هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې. چارواکو خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر به په حیرانوونکي توګه لوړ شي. هغه ځکه چې په ټوله سیمه کې له نړېدو ودانۍ څخه د ژوندي پاتې کسانو د ایستلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو مرستندویه ډلې ترکیه او شام ته لېږلي، خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او تر زلزلې وروسته پر لپسې ټکانونو له نړۍ تلو ودانۍ د خلکو راسلو چارې ټکنۍ کړي. تاسو مشال ریډیو ری او سم له دې سره د دې وخت پرونه پاتې ورسیده. پراتونکو غړي کبه بیا له تاسو سره یو عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخه شو.